السلام علیکم استری مشی د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړی کې ز منور شاه تاسو قربایم لیکه له او پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري د خبرونو سرټکی پښتون ژغورنې غورځنګ د ازمه پاکستان عملیاتو ضد د هیواد په بیلابیلو خاورونو کې مظاهره کوي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر نن په پیښور کې افغان کډوالو سره لیدلې دي او یورپی ټولنې د ایران له نوي منتخب ولسمشر سره خبرو اترو ته چمتواله خوده لیدې د خبرونو تفصیل پښتون ژغورنې غورځنګ د حکومت لخوا د اعلان شوو نو پوځي عملیاتو ضد نن د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې مظاهره کوي دا اعلان د غورځنګ مشر منظور پښتین تر هغه وروسته کړی بو چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د جون په 28 نیټه د اپیکس کمیټې په غونډه کې د ازمه پاکستان په نوم د پوځي عملیاتو پیلولو فیصله وشوه د غورځنګ د اسلام آباد څنګه یو مشر کامران خان پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې نوې عملیات بخای د پښتنو سیمه له یو بل پښتنو سیمه له یو بل جنگ سره مخامخ کړي تر دې وړاندې په سوات کورمال کې مروت شمالي وزیرستان او زرنو نور سیمو کې هم د نوو پوځي عملیاتو د فیصله خلاف لاریونونه شوې دي د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو هم د ازمه استحکام په نامه عملیاتو مخالفت کړي دي بلخو وفاقي حکومت د دې عملیاتو مخالفت ته په کتو سره د جون په سلی رښتمه په وضاحتي بیان کې وویل چې عملیات به هدفي وي او د پخواني او په سیر با په کې په پراخه کچه جنگ نکیږي او نه به خلک به کور کیږي د شمالي وزیرستان د اوتمانځي جرګې وینا ده ک پوز د ازم استحکام په نامه عملیات کوي هم نو دوی با لخپل سیمې نه وزي د یادې جرګې مشرانو د جولای په 1 په میرامشاه کې د غونډې پر مهال وویل نور په خپل سیمو کې پوزي عملیات نه مانی او که هر چا د دې عملیاتو لوجې خپل کورونه پرې خودل نو جرګه به ورسخه جرمانه اخلي د اوتمانځي جرګې د دیش کسیزه کمیټې یو مشر ملک جان فراز وزیر غونډې ته په وینا کې وویل چې 13 پوزي عملیاتو هم د ټی پر ځای تاوانونه ورسولی وو
ضرب آزاد پمیر بندروس پاشه مو پزوري ناډنګ شوال پاشه مو کېري ناډنګ شوال کلی پیرا پیرا ختم شوال مو سامان دین هغه پټ کړل اے سامان یې نر تر ول دا پرشن اے سامان نشتا خدا صرف د وزیرستان د وسایل د وزیرستان د ډنګول د پرای و منصوبادو
بلخوا پوز د جولای په 15 د کور کمانډرانو په غونډه کې ویلي وو چې د دې هیواد د خوشحالۍ او ثبات لپاره د ازمه استحکام په نامه پوزي عملیات اړین دي د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان په درابند سیمه کې په یو کور د ماټر ګولې لګیدو لوجه دوه ماشومان وجل شوی او درې خزې جوړل شوې دي د پیښې وروسته ځای خلکو هلته احتجاج کړی دی د بشري حقوقو ځای فعال او د ملي جمهوریت غورځنګ یو سیاستوال عمر شیرانی نن مشال لیډیو تویل چې پیښه بیګا په زړکانی کړی کې شوې ده هغه زیاته کړه چې د لومړی ځل نه دی چې پوز د عام خلکو په کورونو ډزې کړې دي په ډیر اسماعیل خان کې مش د پاکستان پوز تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خو خود د رابن پولیسو مشال لري او ته ویلي چې په دې اړه پلټنې روان دي او د خلکو شکایتونه به اوریدل کیږي تاسو ته مشال لري خبرونه اوري د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر مشر نن په پیښور کې افغان کډوالو سره لیدکاته کړي په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدی مشال لیډیو تویل چې فلیپو ګراندی د افغان کډوالو ستونزې واوري دی او غوی ته د ملاتړ ډاډ ورکړ دا له هغه وروسته دا چې فلیپو ګراندی د افغان کډوالو په اړه د خبرو لپاره نن په درې ورځني سفر پاکستان ته رسیدلې د پاکستان په خوانی لړمحالي حکومت د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ټولو به اسناد بهرانيانو ته چې اکثریت افغانان دي د هغه میاشت تر پای له هواده د وټلو امر کړی وو چې ورپسې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه په زور د غوي دستنولو بهیر پیل کړی وو چې لا هم روان دي د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د بارانونو اټکل کړی دی یادې ادارې په یو بیان کې ویلي چې نن به په بدخشان نورستان کونړ لغمان ننګرهار لوګر پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی ولایتونو کې نسبتا درون باران وشي چې کچه به د اټکل لمخه د 1500 میلی میټر ترمنځ وي. ادارې همداراز د سالنګونو په ګډون د هیواد په یو شمېر شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي سیمو کې د سختو بادونو وړاندوینه کړې ده. په افغانستان کې په 1300 کې سختو سیلابونو د هیواد نږدې نیمایي وګړي زیانمن کړي دي. او بل خبر دا چې یورپی ټولنې ویلي دوی د ایران د ولسمشرۍ انتخاباتو ګټونکي مسعود پزشکیان سره خبرو ته تیار دي. دا خبره د یورپی ټولنې د بهرنۍ او امنیتي تګلارې ویاندې نبیلا مصرالی د جولای په شپږمه ناوخته په اکسپانا په یو بیان کې کړې ده. نوموړي په دې بیان کې ویلي چې دوی د ایران د ولسمشریزو ټاکنو نتیجو ته په کتو د دې هیواد راتلونکي ولسمشر مسعود پزشکیان ته مبارکي وایي. مسعود پزشکیان له لویدیځو هیوادونو سره راغنده اړیکې غواړي او د دې پلوی دی چې د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د تهران د 2015 کال اټومي تړون بیا فعال کړل شي. مسعود پزشکیان د جولای په 15 د ایران د ولسمشرۍ انتخاباتو په دویم پړاو کې بریالی اعلان شو. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. پر روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. پی ٹی ایم د نوو پوځي عملیاتو ضد د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې احتجاجونه کوي. دوی ولې د پوځي عملیاتو مخالفت کوي؟
اصل کې موږ چې په کوم فاکي کوم اپریشن کې تر دې ډېر څه کالو کې موږ هغه سره موږ کتري چې حالاتو کې څه خاص فرق نه راغله، بلکې الټا په اپریشنو کې موږ خلک بې ځای شوي دي.
د ډیر اسماعیل خان په درابند سیمه کې په یو کور د مارټر ګولې لګېدو ماشومان او ښځو ته مرجوب لاړول. د پیښې وروسته د مظاهرې پر مهال څه غوښتنې وشوې؟
چې خوده دا زړګنی علاقه ده، مدینه د فوج ووزی او بل ورسره ورسره دی په فوج باندې دی چې کم ذمہوار کسان دی، کرنل دی، میجر دی، په باندې فایرم کټ شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو څنګه مشر په پیښور کې افغان کډوالو سره ملاقات کړي. د کډوالو یو مشر سید آغا د دې لیدنې په حق لوای
یو د کارډونو اکسټنشنو چې دغه کله د اکسټنشن کله دوه میاشتې، کله شپږ او کله اتې، نو د دې غوښتنه ته نو وکړه چې دغه موږ ته کارډونه اکسټنشن کیږي په دې کې وخت ډیر راکړي.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له وجې د راتلونکي ستمبر میاشتې پورې د قحط خطر ښودل شوی او د برتانیا نوی منتخب شوی وزیر اعظم روانډا ته د کډوالو د استولو پلان لغوه کړ. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. په خیبر پښتونخوا کې د حکومت د هغه فیصله پر ضد مظاهره روانې دي چې وای پوز با د وسلوالو خلاف د عزم استحکام په نوم نوي عملیات کوي. ټاکل شوی نن با د پښتون ژغورنې غورزنګ د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په مختلفو خارونو کې احتجاجي لاریونونه کوي. غورزنګ وای چې نوي عملیات به د پښتونخوا سیمه یو ځل بیا له تباہی سره مخامخ کړي، خو وفاقي حکومت وای چې عملیات د پخوا په سیر پراخ نه بلکې هدفي وي. د پاکستان پوز هم د جولای په 15 په یو غونډه کې خپل نوی عملیات د هیواد د سوکالۍ او ثبات لپاره ضروری بللی وو. په دې اړه نور حال له اسلام آباد زموږ خبريال ګوهر مسید راکوي.
د پاکستان د نورو خارونو په شان با پښتون ژغورنه غورزنګ نن د جولای په 10 اسلام آباد کې هم احتجاجي مظاهره کوي. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پی ټی ایم یو مشر کمران خان وویل چې حکومت لخوا اعلان کړي شوی پوځي عملیات په پښتون خاوره باندې یو ځل بیا په نوي شکل کې جنگ راوستل دي.
څنګه تاسو پته ده چې زموږ ملي رهبر منظور جان په ټوله نړۍ کې د احتجاج اعلان کړی دی؟ نو احتجاج سره سم زموږ اسلام آباد تنظیم هم په اسلام آباد پریس کلب مخ کې تا احتجاج کوي. ان شاء الله دا احتجاج به د عزم استحکام اپریشن خلاف وي چې دا مشتنه منظور دی. وسره د چمن حکومت درنا د هغه په حق کې او الته پاسپورټ او شناختی کارت باندې تګ راتګ کاروبار د دې خلاف وي.
په دې 1300 ورځو کې خلکو د خیبر پښتونخوا، قبایلی ضلع اورکزای او د سوات د بیلابیلو برخو په ګډون د پاکستان په نور ښارونو کې هم د اسمه استحکام پوځي عملیاتو پر ضد او د امن لپاره مظاهره کړې دي. په بشري حقوقو کارکونکو خوشحال خان مشال ریډیو ته وویل چې ریاست څومره پورې په پالیسۍ کې بدلون نه راولي تر څو به د پوځي عملیاتو له کبله عام اولس د بدمنۍ سره مخامخ وي.
اصل کې مونږ چې پښتونخوا کې کوم اپریشن کتلی دي تیر شل پنځه کالو کې چې شوی دي، نو د هغې سره مونږ کتلی چې حالاتو کې څه خاص فرق نه دی راغلی، بلکې الټا په اپریشنو کې زموږ خلک بېځای شوي دي. اپریشنو کې نورې ډېرې مسلې او مشکلات هم پیدا شوي دي، او دا چې کوم مثلا آی ډی پیز والا مسله ده هغه تر اوسه پورې لا خپل پزی باندې موجوده ده او روانه ده، او هغې کې چې کوم خلکو نقصانات شوي دي د هغې ظالم تر اوسه پورې لا نه ده شوی. اپریشن والا خبرې خو یو طرف ته، خو د اپریشن علاوه مسله د پالیسۍ ده، د ریاست د پالیسۍ مسله ده. یعنې د افغانستان طرف زموږ پالیسی کې خاص فرق په دې وخت کې راغلی دی یا نه دی راغلی، ریجن کې زموږ پالیسی څه فرق راغلی نه دی راغلی، ډومیسټک سیکورټی پالیسی او د زموږ چکم فورن پالیسی د ریاست هغه کې څه فرق راغلی کنه دی راغلی، ځکه چې کوم زموږ په دې ریجن کې زموږ په دې منطقې کې چې کومه مسلې دي خصوصا پښتنو ته پښتونخوا کې، نو دې کې خو د ریاستی پالیسی او ډیر غټ عمل دی.
خو سړون کې عبدالله مومند وایي چې دا زلبا پوځي عملیات بدل وی، خو د دې مطلب دا هم نه دی چې اولس به د ستونزو سره مخامخ نوی د زیات کړه.
پہله خو چې کوم اپریشن وي په قبایلی علاقو کې په خیبر پختونخوا کې، پاغه کې د دهشتګرد تنظیمونو چې کوم ودانه وي هغه په ښکاره وي، او خلک چې هغه اپریشن د وځي نه کړي وکړلې. اپریشن چې دی هغه یو ټارګټډ اپریشن دی، هغه انټيليجنس بیس اپریشن به پاغه کې به انټيليجنس ایجنسی او سکیورټی فورسز دې خفیا معلوماتو بنیاد باندې اپریشن به کوي. دې وخت کې چې کوم څنګه مخه تداغه ده چې دی اپریشن ته نه د عوامو سپورټ حاصل دی او نه د سیاسی ګوندونو سپورټ هغه رنګ حاصل دی، او یو بدګمانی دی د سکیورټی ادارو او د عوام په منځ کې. دا غي مدنیادی وجه دا ده چې مخکې فوج کوم اپریشن کړی دی، پاغي کې د وسه پورې د سیسه غټ راګر چې دی غنه دی وجل شوی، چې هغه منی خلکو یو امید خودلې دی چې را دا د فوج دا اپریشن جدي دا د دوی د امن لپاره دی.
یا ته د وی چې پاکستان حکومت او پوز مشرانو د ترهګرۍ پر ضد د پوزي عملیاتو ازم استقام په نوم د پیل کولو پریکړه کړې ده. د جون په 15مه د وزیر اعظم دفتر څخه یو خبره شوې خبر پاڼه کې لیکلی ول چې اپریشن ازم استقام د ژمنې لمخې با د هر ډول نوی او منظم وسلوال عملیاتو پر ځای د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات ګړندي کول کیږي. خدا هم د یادونه وردا چې د پاکستان بیلابیل اپوزیشن ګوندونو په دې پوځي عملیاتو باندې نیوکه کړې دي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته نن په میرامشاه کې د اوتمانځي قبیلې د مشرانو یوې جرګې هم د وسلوالو پر ضد د پوز د نو اعلان شو عملیاتو مخالفت وکړ. جرګې ویل په سیمه کې په تیرو کلونو کې شو عملیاتو دوی ته کوم خیر نه دی ور وړی، ځکه نو د نو عملیاتو په پلمه یو وار بیا خپلې سیمې خوشی کولو ته په هیڅ صورت جوړ نه دي. د شمالي وزیرستان تر څنګ د خیبر پښتونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې هم د ازم استحکام په نوم د نو پوځي عملیاتو لسی مخالفت شوه ده. د پاکستان حکومت د جون په درشتما د دې عملیاتو د پیل اعلان کړی وو، او وروسته یې وضاحت هم وکړ چې دا به د پخوانی واقعې په سیر پراخ نه بلکې هدفي عملیات وي. په دې موضوع نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
اوتمانځای مشرانو میرامشاه کې د جولای په 1مه بیا جرګه کړې، او ویلې دي چې د ازم استحکام په نوم نوی عملیاتو ته هیڅ کله تیار نه دي. د جرګې مشرانو وویل چې فوج کا نوی عملیات کړی نو ولس ملاتړ نه لري، او خپل کورونا او سیمې به هم خالی نه کړي. مشرانو پریکړه کړې چې څوک د سیمې کډه وکړي نو اوتمانځای جرګه به ترې جرمانه اخلي او لسیمې به یې وباسي. مشرانو وویل چې وړاندې یې هم کورونا او بازارونه ډک پرېښودلي ول، خو ضرب عذب عملیاتو کې یې هر څه لوټ شول، نامنی نوره هم سیوا شوې. جرګه تا وینا کې د اوتمانځای دیش کسیزې کمیټې یو مشر ملک جنفراز وزیر وویل چې ضرب عذب عملیاتو کې دوی د توانونو سره مخ شوي. نن یې هم ډیرای کډوال لسیمو بهر دي، خو امن ټینګ نشو، نو یو ځل بیا د نوی مشکل زغم نه لري.
ضرب عذب یې په میر بندې رویست، پاشې مو په زوري نه ړنګ شول، پاشې مو کېري نه ړنګ شول، کلی پیرا پیرا ختم شول، مو سامان دینه یې پټ کړل. چار والے هغه په وجود نن امن بیا 100% خروج ده. ایس امن یې نر تر ویل د اپریشن ایس امن نه شته، خو دا صرف د وزیرستان د وسایل د وزیرستان د ډنګول د پرای و منصوبه ده. ټول ایت مزایده پیسہ کړی دو چې دا اپریشن میر مسترد کوي چې په کوم کلی اپریشن وی
عثمان زای جرګه د تیر کال اوړي نه د غلطه رزمکې غونډې پیل کړې وې چې بیا د وزیرستان په ټولو سیمو کې دوام ورکړ. دوی سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې کولې. یادې جرګې څو میاشتې پس بیا حکومت سره مذاکراتو پس اعلان کړی و چې دا امن باور ورکړل شوی او مطمئن دي، خو وروسته بیا دغه جرګه پیل شوه او ویلی ول چې کمې ژمنې ورسره شوې هغه حکومت پورا نه کړې. حکومت او فوز د عثمانزای جرګې نوې غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدي او د غلطه فوزي چارواکو په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې د جرګې مشرانو ته یې ډاډ ورکړی سیمه کې امنیت ته ژمن دي. روانه نامنۍ د مخنیوي او ازمې استحکام په نوم نمي عملیاتو زید د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې سیاسي ګوندونو عوامو خلکو لخوا احتجاجونه او غونډې روانې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د ډیر اسماعیل خان خلک ادعا لري چې په درابند کې پوز ل خپل کلا د ولسی وګړو په کورونو ماټر ګولې وشتلې دي. ځای ولس همداراز وايي په دې پیښه کې دوه ماشومان وجل شوي. پوز په دې اړه سندې ویلي، خو خلکو خپل مړي اول د پوزي کلا او بیا د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته د احتجاج په توګه اخې دی او غوښتن لري چې په برید کې ککړو پوزیانو ته د سزا ورکړل شي. بلخوا پولیسو مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښه د پلاټنو ژمنه کړې ده. تفصیل د بشیر غاخ رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان په درابن کې خلکو د جولای په ومه تر هغه وروسته احتجاج پیل کړل چې بیګا پر یو کور د ماټر ګولې ولګېدو ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا واړوله. مظاهره چیان ادا کوي چې پاکستانی پوځیانو پر ځای کورنو درې ماټر ګولې وشتلې چې لوجې دوه ماشومان وجل شوي دي او درې خزی ژوبل دي. تر اوسه د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي. د بشیر اقونو ضعیف حال او د ملي جمهوری غورځنګ یو سیاستوال عمر شیرانی په دې حق لا د جولای په ومه مشال ریډیو ته وویل چې پیخه په زړکانی کلی کې شوه ده. هغه زیاته کړه چې دا لومړی ځل نه دی چې امنیتي ځواکونه د ملکی وګړو پر کورونو ډز کوي، نو ځکه خلک غوښتنه لري چې پوز دې له هغې سیمې ووزي.
په دې سیمو کې خو یو ترګری ډیره زیاته روانه ده، سره بل ورسره درنګې فوزي عملیات د اپریشن ازمې استقام نه مخته هم دلته کې اکیسه عملیات روان دي. خو عملیات داسې روان دي چې در نن ورځې پورې عملیات دوی د عام خلکو په کورونو باندې چاپې وهله. تر اوسه پورې چې کم مخصوص خلک دي، چا ټوپک ورخیستی دی، څوک ترګری کوي، ځکه چې موږ خو د دې وطن یو، موږ ټول دغه کورونه معلوم دي، راته دغه ترونه دغه ورونه هر څه معلوم دي، زموږ په کلي کې لوی شوي دي. سره هغه یو هم تر اوسه پورې وشتلی نه دی. سره د احتجاج کوونکو د لواحقینو دا مطالبه ده چې یو خو د زړکنی علاقه ده، د دې نه د فوج ووزي او بل ورسره ورسره دي په فوج باندې دي چې کوم ذمہوار کسان دي، کرنل دی، میجر دی، په باندې فایر هم کټ شي او بل د جرګې په شکل کې دي ننواتې هم د کلی کور ته وکړي. سره
په ډیر اسماعیل خان کې میشته د پاکستان پوسټ تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی خوله. خو د درابن پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او د خلکو شکایتونه به اوري. هغلته په کنټرول روم کې ناس یو افسر چې نه غوښتل نوم یې خپور شي، د جولای په ومه مشال ریډیو ته وویل چې د امنیت ساتلو لپاره پوز او پوزي عملیات ضروری دي. خو په ډیر اسمل خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایی مخکخ علمزیب مسید وایي چې دوی په خپلو سیمو کې نور عملیات او جنگونه نه غواړي. هغه د جولای په ومه مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې له پوځي کلا د ولسی وګړو پر کورونو د پوز ډزو خلک غوسه کړي دي.
بار بار د غشتنه کوي د ریاست نه چې دوی د جنگي پالیسی یا د کم د جنگي کاروبار دی دا د بند شي او دغه په دا ولا سره چې د کم نوې اپریشن هم شروع شوی دی داونه هم خلک ډېر زیات تشویش لري او دغه څه شکلونه دغه اوس په دغه شکلونو کې هم ګورو چې په میدانو علاقو کې هم د مارټر ګولې او دغه رنګه لوبه چې کومه ده روانه ده.
د پاکستان پوز د جون پر درشتمه د عزم استحکام په نامه د پوزي عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. ګڼو سیاسي ګوندونو پر دې عملیاتو نیوکې کړې او د ردولو ترڅنګ یې ویلي چې ترهګري په عملیاتو نه بلکې د ترهګري ضد پالیسیو په بدلولو او د وسلوالو ترمنځ په توپیر نه کولو ختمیږي. خو د پاکستان پوز د جولای په 15مه په یو خبر پاڼه کې پر هغو سیاسي ګوندونو نیوکې کړې چې عملیات ردوي. پوز ادعا کړې چې د وسلوالو د ملا ماتولو لپاره پوزي عملیات ضروري دي. خو مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلي سیمو خلکو او سیاستوالو ویلي چې پخوانیو پوزي عملیاتو ته په کتو به نوي هغه هم څه ګټه ونه کړي.
دا مشال رادیو ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر مشر فلیپو ګرانډي د پاکستان د درې ورځني سفر پر مهال په پیښور کې افغان کډوالو سره ملاقات کړی دی. د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدی مشال لیډیو ته ویلي چې ګرانډي نن خپل سفر له پیښور پیل کړ او هلته اول د ریاستي او سرحدي چارو له وفاقي وزیر امیر مقام سره او بیا له افغان کډوالو سره ملاقاتونه وکړل. له کډوالو سره په غونډه کې یې له هغوی د اندېښنو په اړه معلومات ترلاسه کړل او ورته یې د ګرو ملتونو د ملاتړ ډاډ ورکړ. په دې حق له تفصيل له پیښور زمون خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال ادارې مشر فلیپی ګراندي د جولای په 10مه په خبر کې د افغان کډوالو عالی شورا سره ملاقات وکړ او د هغوی د ستونزو نه ځان خبر کړو او ژمنه وکړه چې په دې ستونزو باندې پاکستانی چارواکو سره هم خبرې ترې وکړي. دغه ملاقات کې برخه اخیستونکو د افغان کډوالو د عالی شورا غړي سید اغا مشال لیډو ته ویل چې ډېر ګټور ملاقات وشو او د دوی ستونزې هم ورېدلې.
نن زمونږ د ماجر ستونزې ټولې ورېدې او د هغې ژمنه وکړه چې زبرد حکومت پاکستان سره کېنم او دې مواردو به سره باس کوم چې هغه موارد د جملې نه یو د کارډونو اکستنشن او چې دغه کله د اکستنشن کله دوه میسي کله شپږی او کله تینو د دې غوښتنه ته نو کړ چې دغه موږ ته کارټونه اکستنشن کیږي په دې کې وخت ډیر راکی. نو د تعلیم په بس کې او هم دغه چې نوی راغلی ماجرینو دغه په بس کې او همداسي دغه ایسي سی کارټونو دغه مشکلاتو چې هغه حیثیت د پی او آر کارټون نه کم دي چې دا په یو دانداز کې دغه سره ریسیتی برابر کې نشار خپل ځان سره واخلي او ملاقات ماشالله ډیر خو
نمول جات کړه چې دا مهال پاکستان کې افغان کډوالو ته یو شمیر چونځي دي چې دوی فلیپو ګراندي ته وړاندې کړل دي.
پاکستان چې د افغانانو ته وګړه میلم پالنه وکړه چې څو سالور برسونه زیاته ده د دین یو نړی مننه د میلم پالنه نه او مشکلات د ماجرو ډیر زیات دي. یو خدا مشکلات وی چې کمپونه دي کمپونه ولازم کې ګراني شوی مالکان کمپونو کې خلک تنګي د تعلیم بخش کې د کارټون اکستنشن چې نه وی نو هغه ته داخله نه ورکي او چې په کوم وخت کې اکستنشن هغه ټیم ختم شي او ټیم په کارت کې ختم شي نو هغه نه بیا ایگزام هم نه اخلي او داسې به سرنوشته پات شي. نو مشکلات ډیر زیات دي. دا مشکلات ټول فلیپی ګرانډي ته ول شو.
د افغان کډوالو د شورا د متحده قومونو د کډوالو نړیوال ادارې نه دا غوښتنه هم وکړه چې کوم رضاکار خلک واپس افغانستان ته ستنيږي الته د مالی ډیر زیات کمې دي باید دوی ته عمل زیات کړی شي چې په اسانه او په غټه شمیره کې کوم خلک واپس لغواړي لاړ شي. د دې ملاقات وروسته یو نچیر مشر په پیښور کې د سرحدي امور وزیر امیر مقام سره هم ملاقات وکړ او د کډوالو په ستونزو د دې په سانتیاو او د ستونزو د هواري په اړه سره خبرې وشوې. امیر مقام مطبوعاتي څنګه لخوا مطبوعاتو سره شریک شوی خبر پاڼه تر مخه په خپل خبرو کې د سفران وزیر ویل چې په نړۍ کې د شخړو او جګړو لامل د کډوالو یا مهاجرینو ستونزو سیوا کیږي نو ځکه مهاجرینو ستونزو هوارولو لپاره د شخړو او جګړو هوارې دوته پاملرنه پکار ده. د یونیسیف د شمیرو له مخې په پاکستان کې یو درشلکه افغان کډوال میشت دي چې اکثریت یې په خیبر پښتونخوا کې اوسیږي. د یادې ادارې په وینا پاکستان کې شوخه 14 لک افغان کډوال د مهاجرت کارډونه یا پروف آف رجسٹریشن کارډونه لري او 15 لک نور افغان ثبت نه دي. د پاکستان حکومت وایي چې په هغه هیواد کې شوخه 8 لک کسان د افغان سټیزن کارډونه لري چې د وګړو د نوم لیکنې، شناخت کارډونو او نور اسناد ادارې یعنی نادرا ورته د سرحدي قبایلي چارو وزارت په وینا ورکړي دي. د یونیسیف مشر په خپل دوره کې د نورو پاکستانی چارواکو او د راز د بشري او پرمختیايي چارو د ادارو له شریکانو سره ګوري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو یو غیر حکومتي څېړنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس ویل چې د جون په میاشت کې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې بریدونو د پخوا په شان دوام درلود. خو دا اداره زیاتوي چې نوې رجحان داده چې حمله د خیبر پختونخوا یو شمېر نو سیمو ته هم غزيدلې دي. د ریپورت تر مخه د جون په میاشت کې د دې صوبې په نخو ځلو کې حمله شوې وي. ریپورت همداراز ویل دي چې یوازې په جون کې په پاکستان کې د تراګري وښ پیښې شوې وي چې یو ویشه په خبر پښتونخوا او شپږ په بلوچستان کې وي. په دې حق لنور تفصيل د فرهاد شنواری ریپورت کې اورو.
په اسلام آباد کې د سولې مطالعاتو ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز لخوا په جاری شوی رپورت کې ویل شوی چې په جون میاشت کې په پاکستان کې د بدمنۍ خواوشه ویشت پیښې ثبت کړي چې په دې کې یو ویشت په خیبر پښتونخوا او شپږ په بلوچستان کې رامنځته شوی. دا رپورت لیکي چې په یو میاشت کې د خیبر پښتونخوا په 9 ضلعو کې د بدمنۍ پرله پسې پیښې رامنځته کېدل ښایي د صوبه کې ترګری په زیاتې دوه. دا ریپورت لیکي چې په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو تر ټولو لوی هدف امنیتي ځواکونه وو او د سره بیا تعلیمي ادارې یعنی په خاصه توګه د جنکو سکولونه، پولیو ضد کمپین کارکونکي، قبایلي او سیاسي ګوندونو مشران هم په نخه کړي. پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل میاشتنۍ جایزه کې لیکلي چې په 13 جون میاشت کې ناقانونه تحریک طالبان پاکستان او د طالبانو زنی زید لو په خیبر پختونخوا کې د یوشت حملو ذمہواری اخیستې ده. او په خیبر پختونخوا کې شو د حملو کې لک تر لګه 28 کسان وژل شوی چې 19 پکې د امنیتی ځواکونو او قانون نافذ کونکو ادارو کسان وو. همدارنګ په بلوچستان کې بیا ټول شپږ بریدونه تر سره شوی. په دې کې د امنیتی ځواکونو او قانون نافذ کونکو ادارو 4 کسان وژل شوي او 14 پکې جوړل شوي دي. د پېښور پونتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر عرفان اشرف مشال ریډیو ته وایي چې کله په 2021 کې په افغانستان طالبان واکمن شول او بیا د یوې لوزنامې لاندې پاکستانی طالبان خپل سیمو ته راوستل شول، نو دا حالات ورسره نور هم خراب شول.
کله په افغانستان کې طالبان راغلي دي هغه نه پس بلوچستان کې هم حالات خراب شوي، خو خاص کر بیا خیبر پختونخوا کې د امنیت پیښې ډېرې زیاتې شوي دي. د هغه وجوهات خو ډېر څه کېدای شي، خو خاص کر د عمران خان په دور کې هغه طالبان پاکستان ته بیا راوستل او پاکستان سره د هغه څه واضح حکمت عملی نشته ده. هغه خلک څه کوم دي، اچا راوستو، ولې راوستو، یا څه چا راوستو، بیا د هغې مخنیوی څنګه وکړل شي، یا هغه څنګه څه کوم ده د قانون د لاندې، یا څه کوم ده د فوج خپل څه کوم پروټوکول دي هغه د لاندې هغې ذمېداري د هغې ته ورکړي، او هغې باندې څه مقدمه وچلی، څه ولې په ملک کې د ترخګري څه اوس یو ځل بیا زیاتېږي. دا د هغه واقعاتو د وجې نه
عرفان اشرف زیاتوی چې ریاست اوس یو وار بیا د عزم استحکام په نوم د وسلوالو پر ضد د عملیاتو تر سره کولو اعلان کړی، خو بیا ولس د عملیاتو سره مخالفت ښودلی. نو په داسې صورت حال کې اوس اندازه نه لګي چې پوز با څه پریکړه کوي چې دا حالات سنبال کړي.
یو طرف ته ویل شي د اپریشن بوکیږي، بل طرف ته خلک سکوم دي. اغه سوات نوونه وزیرستان پر دایوا خبره کوي چې نه پخپل علاقو کې دهشتګرد منو، نه پخپل علاقو کې د ریاست څکم داغه حل زل منو یا امنیت اپریشن منو. د دې مطلب دا ده چې ریاست سره اوس
کم لار پاتې دا اغا خو مونږ ته اغه څه پته نه لګي خو ریاست څه فیصله کوي خدا په خیبر کې الته جرنالیست خلیل جبران مرګ نه پس او د زه بیا په باجوړ کې دلته کې کم حضرت الله اغا سنیټر د اغه مرګ نه پس ته ذمہ داری هم چانه د قبول کړي نو دا اپریشن طرف ته دا سه لاګي لکه معاملات څوک نه څوک بیاي دا څوک بیا د باندې خو په کار ده سیاسي خلک او د تحقیقات وشي
د سولې مطالعاتو ادارې د ریپورت لمخې په 13 جون میاشت کې امنیتي ځواکونو ترګرې ضد ادارو د وسلوالو پر ضد لګ تر لګا 15 عملیات تر سره کړي او په دې کې خوښه ولس وسلوالو وژلو ادعا کړي د پاکستان پوز په بیا بیا ویلي چې دوی په خیبر پختونخوا او د ملک په نورو برخو کې د امنیت په تر عملیات کوي او په دې تازه عملیاتو کې به څوک لخپل کورونو نه بے کوره کیږي فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړې د مای ته ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمه بجې دي د دې سات د خبرونو لنډې استفام وکړي پښتون ژغورنې غورځنګ د حکومت لخوا د اعلان شو نو پوځي عملیاتو پر ضد نن د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې مظاهره کوي د دې مظاهرو اعلان د غورځنګ مشر منظور پښتین له هغه وروسته کړی و چې د وزیر اعظم شاباش شریف په مشرۍ کې د جون په 28 نیټه د اپیکس کمیټې په غونډه کې د ازمه استحکام په نامه د پوځي عملیاتو پیلولو فیصله شوې و د غورځنګ د اسلام آباد څنګه یو مشر کامران خان پر مشال ریډیو سره خبرو کې اندېښنه و خو دا چې نوې عملیات بخایي پښتنو سیمې له یو بل جنگ سره مخامخ کړي د شمالي وزیرستان د اوتمنځي او جرګې هم ویل کې پوز د ازمه استحکام په نامه عملیات کوي نو دوی به له خپل سیمې نه وځي د یاد جرګې مشرانو نن په میرامشا کې د غونډې پر مهال وویل نور په خپل سیمو کې پوزي عملیات نه مني او که هر چا د دې عملیاتو ته خپل کورونه پرې خودل نو جرګه به ورسخه جرمانه اخلي بل خو پوز د جولای په 15 د کور کمانډرانو په غونډه کې ویلي وو چې د هیواد د سوکالۍ او ثبات لپاره د ازمه استحکام په نامه پوځي عملیات اړین دي د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان د درابند سیمې زرکانی کلی کې بیګا په یو کور د مارټر ګولې لګې دوه ماشومان وجلی او درې خزیې ژوبل کړې دي ځای خلک تور لګوي چې دا ګولې پوز وشتري او لودې ورسته د دې پیښې ورسته ځای خلکو احتجاج هم کړي په ډیر اسماعیل خان کې مېش پوځي چارواکو تر اوسه په دې اړه سندي ویلي خو د درابند پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او د خلکو شکایتونه به اوري د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر مشر لپو ګراندې نن په پیښور کې لا افغان کډوالو سره لیدو کا تکړه چې پکې د افغان کډوالو ستونزې واورې دي او هغه ته د ملاتړ ډاډ ورک دا له هغه ورسته دا چې فلپو ګراندې د افغانستان د افغان کډوالو په اړه د خبرو لپاره نن په درې ورځنی رسمي سفر پاکستان ته رسیدلې پاکستان د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې د بیا اسناد کډوالو د وشتلو لړۍ پیل کړې چې زیاتره یې افغان کډوال دي د مشال ریډیو خبرونه دي د برتانیا کیر استامر د نوی وزیر اعظم په توګه د کار په اول ورځ د برتانیا څخه افریقایي هیواد رواندا ته د ناقانونه کډوالو د ایستلو پلان لغوه کړ د برتانیا په کارګر ګوند یعنی لیبر پارټي کې سرچینو ټلګراف رسپانډ ته ویلي دي چې دغه ګوند په خپل انتخاباتي کمپاین کې وعده کړی و چې ناقانونه کډوالو ایستلو دغه پلان چې کوم دی دا به نه عملي کیږي او ختمي به په لندن کې ډیر افغان کډوالو بیا ویلي دي چې د نوي وزیر اعظم د اقدام تر اوسه د ویژمنې په حد کې دی خو امکان شته چې عملي کړل شي په دې حق له تفصيل د اسمت ساروان ریپورت کې ورو
د برتانیا نوی صدر اعظم د شنبه په ورځ د خپل دندې په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې د رواندا افریقایي هیواد ته د مهاجرو د استولو لپاره د پخوانی حکومت جنجالي پلان به لغوه شي او د نوی حکومت اصلي تمرکز به پر اقتصادي وده وي د برتانیا د کارګر ګوند مشر کیر ستارمر د جمعې په ورځ د جولای د 15 نیټې په انتخاباتو کې په پریکنده بریا سره په دغه هیواد کې د محافظه کارانو 14 کلن واکمنی پایته ورسوله هغه د شنبه په ورځ وویل چې بدلون ته لیواله دی او د ګوند ماموریت دی چې بل ډول سیاست وکوي د برتانیا نوی صدر اعظم وروسته په یو خبری کانفرنس کې اعلان وکړ چې رواندا ته د پناه غوښتونکو د استولو په وسیله د برتانیا جنوبي سواحلو ته د کډوالو د کوچنیو بیړیو د راتګ د مخنیوي لپاره به د محافظه کارانو پلان ته دوام ورنکړي. ښاغلی سټارمر د لندن په لسم داونینګ واټ کې په خپل دفتر کې خبري اعلان وویل د رواندا پلان تر پیل کېدو مخکې ناکام او مړ شو. د نغواړي هغو چلونو ته دوام ورکړي چې مخنیوي کې نوی په بریتانیا کې د غیر قانوني پناه غوښتونکو په شمیر کې د زیاتوالي لکبل د هیواد محافظه کارګوند تر فشار لاندې دی چې ستونزې ته د حل لار ومومي. افریقایي هیواد رواندا ته د دغو مهاجرو د استولو په اړه د محافظه کارانو نظر هم نه دی توانېدلی چې ستونزه حل کړي. په داسې حال کې چې د بشري حقونو ډلو د ریشي سوناک حکومت دا اقدام د بشري حقونو سرغړونه بللې او د کډوالو د استلو ملاتړ شکایت کوي چې رواندا ته یو الوتنه هم نه ده استول شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې وکیلانو ویلي دي چې د ختیځ افریقا په رواندا کې کډوال هغو هیوادونو ته د جبري اخراج له احتمال سره مخامخ دي چې ژوندۍ په خطر کې دي. په 2023 میلادي کال کې له 9000 څخه ډیر پناه غوښتونکي په وړو کښتیو کې بریتانیا ته رسیدلي چې په 2022 کې د نشتې شپږ 40000 بې ساري شمیر یا ریکارډ شمیر څخه کم دي. ساشکال تر لسو زرو زیات پناه غوښتونکي بریتانیا ته رسیدلي دي. د دغو کډوالو په منځ کې ګڼ شمیر افغانان هم شامل دي. بریتانیا هر کال د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو د پروسس لپاره له 3 میلیارډ پاوند څخه زیات لګښت کوي او په هوټلونو او نورو ځایونو کې د دغو کسانو د استوګنې لګښت د ورځې 8 میلیونه پاوند دی. د برتانیا نوی صدر اعظم سټارمر د شنبه په ورځ د خپل هیواد پر اقتصادي ودی او له ناتو سره په دوامدار ملاتړ ټینګار وکاوه او د خپل دندې په لومړۍ ورځ د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په ګډون د نړۍ له مشرانو سره خبرې وکړې. سټارمر به راتلونکي اونۍ په واشنگټن کې د ناتو په سرمشیزه کې د ګډون لپاره له صدر اعظم کېدو وروسته لومړنی بهرنی سفر وکوي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
د مشال رادیو خبرونه دي د قاتای د لومړنۍ خبرتیا سیستم نومې ادارې له دې خبرې سره چې په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو لواجې تر راتلونکي ستمبر میاشتې پورې د قات خطر شته. یو شمیر سیلاب ځپلي وای په سیمو کې یې له سیلابونو د خوښه دوه میاشتو په تیرېدو لا هم بیړنۍ مرستو ته اړ دي. د قاتای د لومړنۍ خبرتیا سیستم ادارې په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې ورستي سیلابونه د وشکالۍ اوږدمهاله اغېزې او کمزوري اقتصادي شرایطو خوړو او آمدن ته د کورنیو لاسرسي لخند سره مخ کړي دي. نور تفصيل د سنا کاکړي په ریپورت کې اورو.
د کابل ښار د سرچوک له غنګونی ډکه سیمه په ډیر شمیر سره کارګران چې اکثره ځوانان دي دلته د ورځنۍ مزدوري لپاره راټولېږي چې ماخام څو نغدي پیسې ترلاسه او خپل کورنیو ته خوړه او ډوډۍ یوسي. خلق هم د اړتیا وړ کسبګرو او کارګرانو پسې هم دلته راځي. د کارغښتونکو شمیر زیات خوشکایتونه موجود دي چې کار کم دی. د کابل ښار اوسیدونکي 50 کلن محمد امان ازادي رادیو ته وویل د کابل ښار بل اوسیدونکی محمد نبی هم ورته شکایت او خبرې لري. نو موړی وای له همدې عمله اوس د یو چا ټکسی موټر په مزدوري چلوي.
وخت مې چاوک یک مزدوري کوله اوس بس چاوک نه خلاصو مې موټر پټی کې سیوانه چلوم. هغه منډیواله کله کاری کله نه موټر وارس کوي دریږي په ټیلا باندې د خپل کور هغه روان کړی ده. کله پیدا کېده کله نه پیدا کېده، کېدل هغه خو یو مریض ته ما که دوا کېدله. اوس دا پردی موټر چلوم چې 200 وګټم سل هغه اخلي 500 سل ماته پاتې کېږي.
دا یوازې کابل نه دی، بلکې ځینو نورو ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی 28 کلن رباني وایي دا هم له هڅو سره سره پوره ونې کار نه سي موندلای.
مور پلار دواړه دایمي هر وخت مریضان ټول عمر نه سابندې مریضتیا لري دواړه. ذاته کس کور مو کور ما خویندې مری او یو مکشر ور ده. مزدوري کله یې کله نه دغه ته دیاړي کړو سره په سر ما لرګي ماته 500 روپۍ من ماته کله یې کله نه بس نشو کولای چې مونږ هر وخت ځان ته مور پلار ډاکټر لويسو مونږ دغه مشکل سره مخ یو ډیر زیات.
همدا تیر اونۍ ازادي راډیو له کندهار ولایت هم د ورته ستونزې په اړه راپور درلود. هڅه مو وکړه د دغو خلکو د اندېښنو او په ټول افغانستان کې د وزګارو خلکو د وضعیت او د دوی د ستونزو ته د رسیدنې په اړه د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمي وپوښتو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست عبدالمنان عمری په مشرۍ یو پلاوی د روسیې سن پیټرزبورګ په 20مه ناسته کې روسیې ته د افغان کارګرو د قانوني لیږد په اړه طرحه وړاندې کړې وه، خو د دې طرحې د جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بیکاري او اقتصادي ستونزې ډېرې سوي او ډیری افغان ځوانان هم د کار په لټه په ګواښونو او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته غیر قانوني سفرونه کوي. تازه قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې یا FEWS نت شنبه د جولای په 6مه په خپل یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 2021 کال راهیسې اقتصادي فعالیتونه محدود، د خراب اقتصادي وضعیت له امله د کورنیو اړتیاوې زیاتې او په ښاري او کلیوالو سیمو کې د بېوزلو کورنیو عایداتي سرچینې او تنخواګانې کمې سوي دي. دغې شبکې ویلي د 2023 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې له هغه مهاله چې له ایران او پاکستانه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل سوي، له محدود فرصتونو سره سره د کارموندنې لپاره د خلکو ترمنځ سیالۍ زیاتې او د پیسو عمومي راکړه ورکړه هم کمه سوي چې د خلکو پر اقتصادي خورا اغیز کړی دی.
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
په پاکستان کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز زنو پخوانیو مشرانو یو نوې سیاسي ګوند جوړ کړی دی. پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د خزانه پخوانی وزیر مفتاح اسماعیل پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې په رسمي توګه د عوام پاکستان په نوم د نوې ګوند اعلان وکړ. دوی ویل چې د نوې ګوند مرام پاکستان له بحرانونو څخه ایستل دي. دوی همدارز ویل چې د دوی د ګوند دروازې به د هر چا لپاره خلاصې وي چې خلکو ته مساوي اقتصادي اسانتیاوې برابر کړي. په دې حق ته تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
په پاکستان کې یو نوی سیاسي ګوند جوړ شوی دی. د عوام پاکستان په نوم د دې ګوند اعلان په 6 جولای په اسلام آباد کې څو سیاستدانانو وکړو چې زیاتره پکې د مسلم لیگ نون پخوانی مشران دي. په دوی کې پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د خزانه پخوانی وزیر مفتاح اسماعیل شامل دي. د ګوند د نوم اعلانولو په وخت شاهد خاقان عباسی او مفتاح اسماعیل اوویل چې دوی د ګوند دروازې به د هر څه لپاره خلاصې وي او په دې کې به د وراثت په ځای د وړتیا په بنیاد خلکو ته عهدې ورکول کیږي. دوی اوویل چې یو کس به د دوو دورو څخه زیات په یو عهده کار نه کوي او نه د هغه اولادونه د پلار په سوکۍ کینی. د نوی ګوند مشرانو اوویل چې د دوی مرام ټولو پاکستانیانو ته مساوي اقتصادي فرصتونه برابرول دي. دوی 13 میاشت منظور شوی بجټ باندې هم سختی نیوکې وکړې او ویل چې دا صرف د مالدارو خلکو او سیاستمدارانو د ګټې لپاره جوړ شوی دی. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تزیانګار امیر وسیم د نوی ګوند په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل چې دا ګوند هغه سیاستمدارانو جوړ کړی دی چې د خپلو ګوندونو خاپه دي. د خلکو خیال و چې دوی به د انتخاباتو نه وړاندې خپل ګوند اعلان کړي ځکه چې دوی له ډېرې مودې راهیسې فعالیتونه کول، خو په پاکستان کې د ګوندونو بریا د اسټبلیشمنټ یعنې پوز په لاس کې ده. که پوز د دوی په سر لاس کې خود نو کامیاب بشي ګنې څه خاص اغیز به نه وي.
ان کے فیوچر کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ اس میں زیادہ تر مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں تو اس وقت کیونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور
د دوی د مستقبل په حواله دا خبره هم کیږي چې په دې ګوند کې زیاتره د مسلم لیگ نون کسان دي. اوس حکومت هم د مسلم لیگ نون دی، خو کې دیش دا حکومت ډیر ونه چلیږي. نو د دې حکومت د نعمل بدل په توګه دا ګوند جوړ شوی دی. که په دې کې داسې کسان شامل شول چې انتخابات ګټلی شي، نو اسټبلشمنټ به د موجوده حکومت نه ځان خلاص کړي. خو که اسټبلشمنټ دوی مرسته ونه کړه، نو د دې ګوند به څه خاص مستقبل نه وي. د مسلم لیگ نون یو مشر او د اطلاعات او وزیر عطاالله تارر د نوي ګوند جوړونکو باور تر پوښتنې لاندې راوست. په یو بیان کې د اول چې دا سو مالدار کسان دي چې په اربونو روپۍ لري او خبرې له تضاداتو ډکې دي. د شاهد خاقان عباسي او مفتا اسماعیل ته په اشاره وویل چې هغه کسان څنګه اخلاقي سیاست کولی شي چې وفادار نه وي او په تیرو وختونو کې په لویو څوکیو کار کړی وي او امتیازات یې اخیستي وي. په پېښور کې آزاد خبریال او تجزیه نګار رفت الله اورکزی د نوي ګوند جوړونکو په هکله مشال رډیو ته وویل
چې کوم نوی سیاسي ګوند جوړ شو، نو دا خو ټول مطلب دی هغه کسان دي چې دا هغه چلے ہوئے کرتوس دي کنه. دا داسې نه دي چې یو نوی ګوند جوړ کړی دوه لکه داسې مطلب نوی کسان راغلي وي کنه. دا خو زاړه کسان دي په ماضي کې په خوخو عہدو باندې پاتې شوي دي. یو خو دا خبره ده، دویمه دا چې اوس په دې وخت کې مطلب دا سوال دی چې آیا نور سپیس یو سیاسي جماعت ته پاره شته دي او که نشته دي. نو ما په خیال باندې چې دی لکه تر اوسه خو داسې مطلب لکه څه خلا نشته، مطلب لکه په ملک کې یو بل سیاسي ګوند راشي
دا یادونه ورده چې شاهد خاقان عباسي او مفتا اسماعیل په آزاد حیثیت په تیرو انتخاباتو کې برخه اخیستې وه، خو دواړو خپلې څوکۍ بایللې وې. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان وفاقي حکومت او د بلوچستان صوبایي حکومت سلا شوی چې دغه صوبې زری ټیبلونه لمریز انرژي ته واړوي. دا فیصله پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اعلی حکومتي چارواکو په یو غونډه کې شوی. ویل شوی چې د دې پروژې د لګښت 80% روپۍ به مرکزی حکومت او پاتې 10% به د بلوچستان صوبایي حکومت ادا کوي. د بلوچستان د کروندګرو مرکزی اتحادیه د دې حکومتي فیصلې هرکلی کړی دی. تفصیل ایوب ترین را کوي.
دا پریکړه د جولای پشپشم نیټه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرتابه کې د جګپړو چارواکو په یو غونډه کې شوې ده. په دې غونډه کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی د ویډیو لینک د لارې ګډون وکړي. د حکومت و دې پریکړې ته د بلوچستان کروندګرو هرکلی کړی دی او ویلي دي کدا پریکړه سمو د لمخه سوې وای نو د دې زیاتره فصلونه به د بجلی د لوډ شیډنګ له امله د تباہی سره نه مخ کېدلای. په دې اړه به غوړ شو د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې و مرکزی مشر او درېمان بازی ته
د فیصلې ته په ډېر ښه نگاه ګورو او دا د ټول بلوچستان د زمیندارانو یو ضرورت دی. دا وخت په بلوچستان کې له تیرو شل ورځو څخه درې ګټې بجلی ده. د بلوچستان د زمیندارانو په دې شل ورځو کې تقریبا تر 70 روپۍ زیات نقصان و. چې دا شمسیانې و موږ ته راکړي وای زموږ به دا فصلونه نه بربادېدلی. دا وخت مارکیټ کې ټماټر نشته. په کراچی کې په 2000 کلو دي. دا هوا د صرف د بلوچستان د فصل خرابې دي. بهرحال سبزی توانایی عراق دي بس داغه بهترین حل دی.
اسلام آباد په غونډه کې دا پریکړه هم شوې ده چې په راتلونکي 19 کې به د جګپړو چارواکو یو وفد یا هیئت د کوټې دوره کوي او دلته به د کښت او کرنې کویان و شمسي المریز انرژي ته د اړونې په ترڅ کې د نورو ګامو جاج اخلي. په دې ترڅ کې مکله د بلوچستان د کښت او کرنې د پخواني صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې د 13 ترمیم وروسته بلوچستان کولای شي چې د کوئلې، ګیس او سمندر در لارې خپل بجلی تولید کړي.
دلته موږ لمر هم لرو، سولر پاور پلانټس ولګو، دلته موږ کوئله هم لرو، دلته د ګیس هم لرو، د ګیس هم ولګو. دغه موږ چې د پنجاب یا د بلې صوبې سره موږ له بجلی راځي د دې څخه ځان خلاص کړو. دلته به موږ خپل بجلی په یارو کې یو سټیشن ولګوي، یو چې پاور سټیشن چې هغه په لور لای کې ولګو، یو په خوزدار کې ولګو، یو په نصیر آباد کې ولګو او بجلی دی ورکی ګرځ خلک به خوشاله خدا مشکل به هغه وخت حل کیږي چې کله مردا ټیوبل سیده د پر سولر راولو کنه ایزا د حکومت چې د فدرل حکومت په دې کې مرستر تعاون نکي
د بلوچستان د حکومت د شمیرې لمخې شاوخوا ډیر زره کویانداس دي کوم چې د کښت او کرن لپاره د مزګ څخه د وبو د رایستلو په خاطر بجلی کاروي او د بجلی د پرله پسې لوټ شیډینګ په ضد په وار وار کروندګرو احتجاجونه او مظاهره هم کړې دي خو په کټ کې د بجلی یا برېښنا د ورکوونکو ادارې کیس کو د چارواک په وینا چې د بجلی یا برېښنا په څنګ کې پر کروندګرو پسې په اروبور په بلان پاتې دي چې لامل یې دوی و کروندګرو ته د فصلو لپاره د درو ساعتو څخه زیاته بجلی نسي ورکولی په کوټه کې د کیسکو ویان افضل بلوچ په خبره چې د صوبې په زری ټیوبلان په سیدا وخت د شپږ سوه عرب روپۍ څخه زیاتې د بجلی د بلانو په برخه کې پاتې دي
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوګ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو ډیر اسماعیل خان ته د غزلې د شیخ بدین سیمه اوسیدونکو وایي چې نه امنیو او د پاخه سړک نه لرلو له وجې ستونزې زیاتې شوې دي دوی زیاتوي چې حکومت تیر کال د سیمه پولیس تاڼه ختم کړې و چې په ترڅ کې امنیتي وضعیت لا پسې خراب شوې ده د دې ترڅنګ دوی دا شکایت هم کوي چې سیمه ته تلونکو سړک کچا یا خامه ده د قومي اسمبلی غړي فیصل امین مشال ریډیو ته بیا ویلي دي چې په سړک به ډیر زر کار پیل شي په دې حق لا د ډیر اسماعیل خان نه د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید دا ریپورت را لېګلې
د ډیر اسماعیل خان شیخ بدین او سیدین کی ویایي چې د سیمه امن حالات خرابېدو د شیخ بدین غره سارتا د خطلې د پورا پوخه سړک باندې د چار باندې دو په وجه یې د سیمه او سیدین کی ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړای دی د شیخ بدین سیمه یو مشر سید اسد حسین شاه مشال ریډیو ته په دغه براکشه ویایي
شیخ بدین چې تقریباً 2020 پورې حالات شو 22 پورې گزارو اوس موجوده حالات ډېر زیات خراب دي کله نن 2023 نه چې پولیس سټېشن درې سره نو هغه نه بعد اوس دلته بدامني ډېره زیاته ده نو دغه سیسیا او ته ډېره مسله ده د امن نشته ما خپله هدا ریکوست ته ټولې سیسیا او ته چې تر شوره پورې شیخ بدین چې بیا پولیس سټېشن نه یې قائم شوی دلته امن نه یې جوړ شوی ترا پورې چې سیسیا نه راځي ځکه چې موږ چې کیسم تاون دوه سره نه شو کولای مشکل هم دی پاسه یو
سید اسد حسین شاه غشتنا کوي چې حکومت دا پسیمکشه یې د تونه بحال کوله سارا د سړک نیمګړی چار پیرا کوله د پورا د زر بیړواندی ګامونه پورته کی
شیخ بدین دا خو د ټانک د خان د بنو دغه مکانی کسان د پردا یو وان ډی پکنیک ډیر خلا جای و خو له غریبان ته اوس دا مسلې دي پیله مسلې دي امن ولا ډیر زیاته ده او دوم نمبر چې روډ ولا ډیر مسله ده روډ مورال سیزن او چې شیخ بدین پر مکمل تور په دا ملاقات چارو ده برانو چې اوس حالات هم ډیر خراب دي
مشال ریډیو چې د شیخ بدین سیمه او سیدین کې غوښتنې د ډیر اسماعیل خان نه د قومي اسمبلی نمائنده فیصل امین مخې تک شوې هغه په ځواب کې شو وویل
دلتا تقریبا 3 بلین پروجیکٹ پی ٹی آئی دا تیر گورنمنٹ کے شروع شوا او کہ کافی کاروم شوا دا روڈ باندم کافی کار شوا دا پاس وے ٹورسٹ دا گا ڈیولپمنٹ دے پاروم کے پروجیکٹ انکلوڈڈ دا جے کلا من گورنمنٹ ختم شوا پی ٹی ایم حکومت بالکل کار پہ بند کو کنٹریکٹر سے مطلب زیرو پیمنٹ کولو نو دا دا بجٹ کے من بیا ریلیز وغیرہ ورتا اوڑا این ایل سی دے کنٹریکٹر دا نو انشاءاللہ امید دا چے مول بڑا نیکسٹ 6-8 منتھس کے روڈ کافی کار دا کو ایٹ لیسٹ اگر ٹریک پر دا سائیڈ نہ اپنیا دے چ کم سی پیکلا سائیڈ نہ روڈ دا ور سارا ور سارا چ کمل تا ہیریٹیج بلڈنگ نہ دی ڈاک بنگلہ دا یا ہوم ریسٹوریشن باندې کار شروع کر لگی ایو بد قسمتی بوا تا وے ساؤتھ علاقے یو ہٹ پروجیکٹ ہو نو دو کالا دو نیم کالا اس دے توجہ دا وجہ ہو گئی لیشو ورنہ تو سب دا کمپلیٹ ہو
د مشال ریډیو فیس بک پیج بنے د پیجو سیمه اوسې دین کی عارف الله مروت د حکومت نه غوښتنه کړې دو چې د شیخ بدین سیمه ته د خپل حق ورسول د پوره د زر بیړواندی ګامونه پورته کی اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. نېشنل الکتریک پاور ریګولیټری اتارټي یا د بجلی قامی ادارې خپل یو اعلامیه کې ویل چې د یو یونټ په سر یې د تیلو قیمت سباندې 3 روپۍ زیات شوې ده. نو د مئی په میاشت کې چې کوم بجلی مصرف شوې ده هغه میاشت نه به دغه د تیلو زیاتې پیسې هم وصولول کېږي چې خوښه یو سلويخ عربه روپۍ جوړیږي. د بجلی وفاقي وزیر هم منل دا چې بجلی عام ولس لپاره ګرانه شوې ده، خو وايي راتلونکي کال کې نرخونه په ټیټې دو دي. د صوبې ولس بیا وايي چې وړاندې ګرانې بجلی اضافي ټیکسونو او لوډ شیډنګ ورل ژوند ګران کړی و، اوس د اوبو نه پیدا کیدونکي بجلی هم د دوی لپاره پکې د دوی نه د تیلو پیسې وصولول کیږي. په دې حق له تفصیل د شبیر احمد جان رپورت کې اورو.
پاکستان کې د بجلی قومي ادارې نپرا د تیلو په مټ کې د یونټ نرخ سباندې 3 روپۍ د زیاتولو اعلامیه جاری کړې ده. د دغه اعلامیه تر مخه مئی میاشت کې چې کومه بجلی استعمال شوې ده، د هغې صارفینو نه به دا پیسې د جولای په بلونو کې وصولوي. خو بیا د خیبر پختونخوا بیلابیل سیمو کې د ګرانې بجلی او لوډ شیډنګ پر ضد وړاندې احتجاجونه پیل شوي دي. صوبه کې اوسیدونکي ولسوایي چې دلته بجلی د اوبو نه پیدا کیږي او هغه ډیره ارزانه ده، ولې په دوی ګرانې بجلی خرڅول کیږي او بیا د تیلو نه بجلی پیدا کولو پیسې هم د دوی نه بې ځایه اخیستل کیږي. سبب کې په دې بابله 13 میاشت تحریک شروع شوی، وایي چې ډیر ضربا اسلام آباد په لور او د نېشنل ګریډ مخ ته احتجاجونه وکړي. د یاد احتجاج تحریک مشر کونکي لقت یوسف زه مشال لیډو ته پدې باب لوي
زمونږه کوم بنیادی مطالبه ده، زمونږ بجلی د وو بجلی او نه مونږ روټېلو بجلی نو دې په ولا باندې مخ ابتدایي تور ثوابي اکشن کمیټه تحریک تر داغه د پاره مونږ اعلان کړ دې چې مونږ په ثوابه کې رضاکار چې کم ده نو داغه اندراج شروع کو او دا اندراج چې مونږ دوه لکو تعداد تور وسو نو بیا به مونږ په بل مرحله کې مونږ سره مختلف آپشن دي چې باغه کې دامه یو آپشن ده چې مونږ تور بیلې طرف ته مار چکو او د پنجاب ته چې کوم ده بجلی سپلای لاین کې داغه د لاندې درنه ورکو دغه سي موټر وې مستقله پاغه باندې درنه شروع کو او دا نور مختلف آپشن اسلام آباد طرف ته مارچ یا نور سیزونم زمونږ په ذهن کې دي. روان میاش په چکه باندې مونږ دغه ټارګټ ته ځان نسو او چکه مونږ به دې پوښو چې زمونږ تعداد ټول کو کسانو چې کبله رجستریشن وشو نو بیا به مونږ داسې یو احتجاج کوو چې هغه به د یو ورځې دوه ورځې نه او مستقلی احتجاجي او تراغه پورې به احتجاجي تر څو پورې زمونږ بجلی چې کم دینه د اوبو د نرخ مطالبه حل شوی نه.
دوی ځاتوي ثوابي اکشن کمیټه د ټول ضلع په کچه د بجلی ارزانول لپاره دوه وار احتجاجونه کړي، خو د حکومت لخوا ورسره هیڅ تماس نه دنیول شوی او په درشم بیا یو بل غټ احتجاج کوي. جماعت اسلامی هم د جولای په 14 اسلام آباد ډی چوک کې د ګرانی بجلی لوډ شیډنګ او د ګرانې پر ضد د لاروین اعلان کړی دی. بل خو د بجلی د ګرانولو د نوې ټیکسونو او د لوډ شیډنګ پر ضد 13 شوخه یوې میاشتې راسي په پیښور، سوابه، مردان، چارسدې، نوخار په شمول د صوبې زیاتره سیمو کې احتجاجونه شوي دي. د احتجاجونکو وایي چې د 200 غنټو نه تر 300 او 300 غنټو لوډ شیډنګ دی او چې کله بجلی وي نو ولټیج هم کم وي. د پیښور زمیر خان چپرنګ روډ د یخو شربتو دکان دی، وای چې زیاتو بلونو ورله روزګار او ژوند دواړه ډېر اغېزمن کړي دي.
بجلی او د ګیس بل نو حوالے سره بده خبرو کوم چې انتهایی سیوا بل نه روان دي، کم چې زمنګ د خپل روزمره ژوندۍ باندې ډېر غټ اثر وکړي. من په میاش کې چې سو انکم راځي نو هغه ډېر هدا پورې سجه کم نه دا یوټیلیټی بل چې کم نه دا داوی سره جوړیږي او موږ په کې کم نه مخ کې بیا خپل سروایو نشو کولای. کنه منګ دی حکومت دا مطالبه کو چې کم از کم د یوټون زمو بیلز دی یا د شو یا بیج بشوا چې بده کې خاص تور باندې کم چې دا غریب طبقه د دې سره سره آیت کی نو دې دا سہولت وی او د دې جن بچ ګندې نو بده دې رضات آسان شي.
خود د غزیات نرخونو په حق له د زیارت پور سنټ په غونډه کې د بجلی او توانای افاقي وزیر اویس لغاری اعتراف وکړ چې بجلی د عام ولس لپاره ګرانه شوې ده، خو نو وړ د اله هم مخه ده چې که حالات سم وي او چارې سم روان وي راتون کې کال ته جنوري پورې به دا نرخونه راټیټ شي. هغه ځاتکړه چې حکومت اوس هم 340 ارب روپو بار یا بوج زغمی چې یونټ نور ګران نشي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ریډیو د رواني غړی اخیری ریپورت ته ورجو. په سوات په هنتون کې دریم کانوکیشن یعنی د ډیګریانو وشلو غونډه شوې ده چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی مشر ملمو. نو موړه په آئین او قانون کې د پوهنتونونو په رسمي توګه چانسلر هم ده. هلته یې په غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې دا وخت د صوبې سلور دیرش پوهنتونونو کې له نیمه زیاتې پوهنتونونه د مالی او انتظامی بحران سره مخ دي او د هڅه کوي چې د مرکزی یا وفاقي حکومت سره په مرسته د غستونزې هواري کړي. د پوهنتون د دستوري په اړه د سوات نه د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان دا ریپورت را لېږلی دی.
د سوات پوهنتون دریم کانوکیشن چې پکې بیلابیل شعبو یو سل دوه پنځوسونکو ته ډیګرانی او میډلې ورکړی شوې. دستور کې ګڼ شمېر د بیلابیلو تعلیمي ادارو مشرانو زده کوونکو او د هغوی مشرانو ګډون وکړو. دستور په مهال د پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر حسن شیر میلمنو ته هرکلی وې او د پوهنتون په اړه تفصیلي وینا وکړه او ستونزې هم په ډاګه کړې. دستور مشر میلما د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی خپل وینا کې ویل چې د قام په پرمختګ کې زده کړې ډېر مهم کردار ادا کوي.
34 پبلک سیکٹرز یونیورسٹی ہیں اور بائی دس اجازت سے مجھے
افسوس سره وایم چې زیاتره پوهنتونونه د مالی او انتظامی بحران سره مخ دي چې زما په خیال ډېر د تشویش عمل دی. تعلیمي مشرانو ته سوچ پکار دی چې دا ولې نه مسلو سره مخ دي. ما په خپل په اوله کې د پاکستان وزیر اعظم سره د غستونزه پورته کړې او وزیر اعظم راته باور راکړې چې د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د کال بجټ بورته زیاتوي. کنکشن کې وستا گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کندی هغه د کونکو ته په رسمي توګه ډیګرانی او میډل ورکړې کوم چې تیر سرورو کلونو کې کامیاب شي ول. د کې باز د کونکو مشال ریډو ته ویل
کوم زمانه مه نه زبر ده ما
د سوات پوهنتون کال 2010 کې هغه وخت اعلان شو کله چې سیمه کې وسلوالو هلې ځلې شروع کړې وې او دې سیمه کې وسلوالو د خلکو په چندو مذهبي سنټر جوړول اعلان کړی و. سوات پوهنتون کې دا وخت تر دیر شو نه زیات بیلابیل شعبو کې 8000 نه زیات زده کوونکي زده کړې کوي.
دا مشال ریډیو دا
غلام غوث یم تاسو د مشال رادیو اورئ.